پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلې. پاکستان وایي له ایران سره تجارت سیوا کولو لپاره بلا نورې حاصل کوي او یوکرین ویلي دی د نښتو پر مهال یې یو سرتیری وژل شوی او درې نور جوبل شوی دی. د خبرونو تفصیل. نن د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په یو ناصافي سفر کابل ته رسیدلی دی چې د روانو حالاتو جاج واخلي او لږ تر لږه د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. دا سفر چې د امنیتي عواملو له وجې له وړاندې نه نو اعلان شوی په داسې حال کې کیږي چې واشنگتن د افغانستان د 14 کلنې جګړې د خاتمې لپاره نوې وسیلې په کار اچوي. ښاغلی میټس خبریالانو ته وویل چې که له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی رامنځته شي نو اوس هم په افغانستان کې بریا ممکنه ده. په کابل هوایي ډګر له کوزیدو لږ وړاندې جیمز میټس خبریالانو ته وویل امریکا له تیرو څو میاشتو راهیسې ویني چې د طالبانو د ځینو ډلو د سولې په خبرو اترو کې خوښي څرګنده کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو ځینې وړې ډلې یا خو خبرو شروع کولو ته غلی او یا یې پکې د خوخی اظهار کړی دی. ټاکل شوی چې جیمز میټس به د دې سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن او ولسمشر اشرف غنی سره لیدکاته کوي. د پاکستان د سینټ لپاره صادق سنجرانی مشر او سمی مانډوی والا مرستیال مشر وټاکل شو. پیپلز ګوند، تحریک انصاف، ام کیو ایم پاکستان او له بلوچستان صوبې څخه منتخب او آزادو سینټرانو د چیرمین څوکۍ لپاره د صادق سنجرانی په نوم موافقه کړې وه. نوموړي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو متفقه امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړه. د سینټ په پرونیو ټاکنو کې صادق سنجرانی 500 او راجا ظفرالحق 46 رای واخیستې. سنجرانی له بلوچستان صوبې څخه په آزاد حیثیت کې د سینټ غړی جوړ شوی دی. همدارا د سینټ د مرستیال مشر لپاره د متحده اپوزیشن او د پیپلز پارټۍ سلیب مانډوی والا بریالي شو. نوموړي ته 450 او دغه په مقابله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ ته 460 رای واچول شوې. عثمان کاکړ د مسلم لیگ نواز او اتحادي ګوندونو متفقه امیدوار وو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي هیواد به یې له ایران سره خپلمنځي تجارت سیوا کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د ملاقات په وخت کړې دي. په دغه موقع ښاغلی عباسی وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر امن افغانستان ډېر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. بل خوا جواد ظریف خپل پاکستاني سیال خواجه آصف ته ویلي چې دواړو هیوادونو ته د ترهګرو پر ضد همکاري پکار ده. جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال خواجه آصف ته وویل ایران او پاکستان دوست هیوادونه دي او شریک پوله لري نو دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي او په پوله د امنیت یقیني کولو لپاره ټینګه همکاري وکړي. جواد ظریف د دیرشتنی وفد تر څنګ د اتوار د ورځې راهیسې د پاکستان په درې ورځني سفر دی. په ایراني وفد کې سیاستوالان او سوداګران شامل دي. د خیبر پختونخوا احتساب ادارې فیصله کړې چې فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمې پولیو څنګه کې بعد ممکنه مالی درغلیو پلټنې کوي. د احتساب ادارې یا نیب د مطبوعاتو مشر میاوقار تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د فاټا پولیو څنګه په اړه ورته شکایتونه ورغلي وو.
نو هغه کې نیب خیبر پختونخوا کاګنیزنس واخیستو موسره کمپلینټ او په هغه باندې سی او شوه. دوه میاشتو نه پس دا کمپلینټ او دا انکوایري ته لاړو او امید لرم کال نیم کې کفرس کو پدې کې صدا سي اليمنټس وي نو هغه عدالت ته ځي او باقاعده گرفتارې هم پکې.
بلخوا د فاټا سیکرټریټ صحت څنګه مشر ډاکټر جواد حبیب خان مشال ریډیو ته ویل دوی با په دې تحقیقاتو کې له احتساب ادارې سره مکمل تعاون کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکا وایي شامی حکومت روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي. واشنگتن خبرداري ورکړې چې که شام، ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوی د ورځنۍ ډزبندۍ مبینه سرغړونو ته دوام ورکړ نو واشنگتن په پام کې د په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونو پورته کولو ته تیار دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلې تیره شپه ناوخته امنیت شورا ته ویل د شام لپاره دوه نوی وړاندې د دې شورا لخوا منظوره شوې ډزبندي ناکامه شوې ده او امریکا د ډزبندۍ لپاره یوه داسې نوې موافقه وړاندې کوي چې په کې د ترهګرۍ ضد هیڅ یوه کمزورې نقطه نشته او د ولسمشر بشار الاسد او نورو لپاره به یې سرغړونه ګرانه وي. نیکی هیلی په شام او اتحادیانو یې تور پورې کړ چې له کمزورو نقطو په ګټه پورته کولو یې له دمشق سره نږدې د غوطې ښار په ختیځ کې په لکونو بېګنا عام شامی خلک د لوګو تندو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش د امنیتي شورا غونډې ته وویل د فروری په 24 د منظوره شوې ډزبندۍ رئیس په ختیځه غوطه کې هوایي بریدونه، ګولهباري او ځمکني عملیات لاپسې سیوا شوې دي. یوکرین وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د نښتو پر مهال یې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تېره ورځ د یوکرین دفاع وزارت وویل د روس ملاتړ لرونکي بیلتون پالو په 13 ګڼټو کې 100 واره د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بلخوا بیلتون پالان بیا ادعا کوي چې د یوکرین حکومتي ځواکونو د ډزبندۍ خلاف ورزي کړې او پکې یې د ماټر او مشینونو ډزې کړې دي. د 2014 کال اپریل راهیسې په یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ جګړه کې سباندې 1300 کسان وژل شوي دي. د یوکرین ختیځ برخې دونسک او لوهانسک د وسلوالو تر ولقې لاندې دي. په 2014 او 2015 کلونو کې د دې شخړې د هواري لپاره د ډزبندې لوزنامې شوي خو ناکامه شوي دي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو له بلوچستان په آزاد حیثیت کې منتخب شوی سینیټر صادق سنجرانی پرون د پاکستان سینیټ د چیرمین په توګه وټاکل شو. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال خواجه آصف سره ولیدل. چاریو شنونکي وایي پاکستان غواړي له ایران سره د نږدې کېدو په ترڅ کې امریکا ته خپل سیمه ییز حیثیت ته اهمیت وښيي.
امکانات شته چې لکه د جواد ظریف د راتلو نه دا فائده وشي چې په امریکا باندې خپل دباو سیوا کړي.
په پاکستان کې ماشومان ته پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پرون پیل شوی. د جنوبي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکی وایي د سیمې لسګونه زره ماشومان ته به وکسین ورکي.
15 ورځو کمپاین کې به ان شاء الله 85,000 کم چلډرن دي دا به وکسینېټ کیږي.
او د قبایلي سیمو زده کوونکو پرون په پیښور کې د خبري غونډې په ترڅ کې حکومت ته خپلې تعلیمي ستونزې په ګوته کړې.
د ایټ ټیسټ په پاره سیګریټ والا خاتم کړي یالته نو سکول شته نه کالج ته کوم سیټونه وي اغم په حکومت نه ورکی.
په دیش مرنو روسي مېزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دال مشال رادیو سروسي. دا هم ولنه موجود پاکستان سینیټ د چیرمن څوکۍ لپاره په شو پرونی او ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند، تحریک انصاف، همدارز، ام کیو ام پاکستان او بلوچستان صوبې څخه د آزادو منتخبو سینیټرانو شریک کاندید صادق سنجرانی د مسلم لیگ نون ګوند کاندید راجا ظفر الحق ته ماتې ورکړه. صادق سنجرانی د 55 سینیټرانو او راجا ظفر الحق د 46 هغو رایې ترلاسه کړې. د سینیټ د مرستیال چیرمن څوکۍ ته هم د اتحادي ګوندونو د امیدوار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په مقابل کې د پیپلز ګوند سلیم مانډوی والا بریالی شو. مجید بابر د سینیټ لپاره د دغه نوی ټاکل شوی مشران را پیژني.
حلف اٹھاتا ہوں،
سچ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا.
پاکستان کا
دغه گنا د پاکستان د سینٹ د نوی منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی او ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا دی. کله چې تیر ماخام د منتخب کېدو نه پس صادق سنجرانی د سلیم مانڈوی والا نه د خپل سوکای سوګند اخیستو. د سینٹ اتم منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی د 1928 کال د اپریل 14 نیټه د بلوچستان د چاغیز لې په نوکونډي سیمه کې پیدا شوه. ابتدایي تعلیم یې هم د نوکونډي نه ترلاسه کړې. نور زده کړې او د ماسترۍ ډیګري د اسلام آباد یو پوهنتون نه ترلاسه کړې. د صادق سنجرانی پلار خان محمد آصف سنجرانی دا محال د چاغی ضلع کونسل ممبر دی. یو ورور رازق سنجرانی په بلوچستان کې په سینډک منصوبه کې ډایریکټر دی او بل ورور میر محمد سنجرانی د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی ثناء الله زهری مشاور پاتې شوی. صادق سنجرانی یو کاروباری شخصیت دی او د بلوچستان نه علاوه په دوبی کې هم کاروبار شته. هغه په 1998 کال کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف رابطه کار پاتې شوی او بیا چې کله په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په مرکز کې په واک کې راغلو نو هغه د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کوارډینیټر وو. صادق سنجرانی د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف زرداری سره نږدې تعلقات لري او هغه د سینټ د چیرمین لپاره د سنجرانی نوم غوره کړی وو. د ډیپټي چیرمین په څوکۍ منتخب شوی سلیم مانډوی والا د 1968 کال د جنوري په 15 نیټه په کراچۍ کې پیدا شوی. دا هغه تعلق د یو لوی کاروباري کورنۍ سره دی. مانډوی والا د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د پاکستان د سرمایه کارۍ د بورډ مشر پاتې شوی. په 2012 کال کې هغه د سند صوبینا چې کله سینټر منتخب شو نو بیا د پیپلز ګوند په حکومت کې د خزانه وزیر مملکت وټاکلی شو، خو بیا د هغه وخت د وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ د مستعفی کېدو نه پس د خزانه وزیر وټاکلی شو. سلیم مانډوی والا د امریکا په ټیکساس ریاست کې د فورت ورث هوا بازه سکول نه فارغ شوی، خو په پاکستان کې د سینما او جایدادونو کاروبار کوي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د یو دیرش کسیزه پلاوی په ملتیا د محل د پاکستان په سفر دی. نوموړي تیر روز له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف سره ولیدل او د سوداګریزو معاملاتو ترڅنګ پر یو شمېر نورو مهمو سیمه ایزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړې. شدونکي وایي پاکستان له ایران سره د خبرو کولو په ترڅ کې غواړي امریکا ته خپل سیمه ایز حیثیت او اهمیت په ډاګه کړي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د خاغلی ظریف دا درې ورځنۍ دوره په داسې حال کې کیږي چې امریکا او ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان تعلقات د کړکېچ سره مخ دي، خو یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې پاکستان ایران سره دا ډول تګراتګ په امریکا د فشار لپاره د یوې پلمې په توګه کاروي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ستراتیژیک انسټیټیوټ مطالعاتي مرکز څېړنکار معراج الحمید ناصری د خاغلی ظریف د دې سفر په اړه وویل چې ظاهرا دا سفر د تجارتي مقاصدو لپاره دی، خو زیاتوي
پاکستان باندې دباؤ مخ کے ہم زیادہ اس پہ ہم زیادہ تھے کہ ایران سره دوی تجارتی خبریں وہ نکڑے او اب عملی شکل ولا ور نکڑے. خو بیا کوم د ٹرمپ د نوی پالیسی نه باچ د پاکستان کم جواب دغه ته وګورو نو کې دې شي امکانات ست چې لگا د جواد ظریف د راتلوز نه دا فائدہ وشي چې رکا پام دکی باندې دوی خپل دباؤ سیوا کی او د امریکای نه کم د دیو
بلخوا د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیره حنا ربانی کر د خاغلی ناصری خبرو سره متفق نخکاری او زیاتوی چې د دې دورې نه سرګندېږي چې د پاکستان مقتدر قوتونو خپل جغرافیایي حقیقتونه منلې دي او غواړي چې ګاونډیانو سره ډومبه تجارت او بیا نورې معاملې حل کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې حنا ربانی کر زیاته کړه،
زه دې خبرې سره په مکمله توګه اتفاق نه کوم. دا ویل چې موږ ایران سره که تعلقات زیاتوونو دا ځکه چې امریکا ته وشایو او یا په هغوی فشار واچوو دا پخوانی خبرې دي، او هم د دې سوچ له وجې زموږ امریکا سره هم تعلقات خراب دي او په سیمه کې هم. دا سوچ په اصل کې د خپل جغرافیایي اهمیت نه انکار کول دي او دا تګلاره موږ د څو لسیزو پورې پر مخ وړې ده.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې د جواد ظریف او خواجه آصف ترمنځ ملاقات کې موجوده دواړخې د تجارت د 1.5 ارب ډالرو نه 5 ارب ډالرو ته رسولو او د سیمه ایزه او نړیوالو معاملاتو ترڅنګ د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد ګډو هڅو باندې اتفاق وشو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
له پرون څخه په ټول پاکستان کې ماشومان ته پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د جنوبی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق خان وایي دوی هم په دغه لړ کې خپل تیاری نیولی دی او د سیمې لسګونو زره ماشومانو ته به پولیو ضد واکسین ورکړي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود مرکه کړې او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
پسولی وزیرستان کشی بچون تا ده گزن رنزنا ده وکسینو ساس که ورتشالو کمپین لگیا شو آیدائی. دا کمپین با صورز جریوی و سمرا بچون تا با ساس که ورتشال شی ده سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان ده دهی سوال پا دارنگ زواب رکاوی.
پولیو کمپین 12 تاریخ نا سٹارٹ شو دا 15 ورزی کمپین دی. پا دی 15 ورزو کمپین کی با انشاءاللہ دا جنوبی وزیرستان 85,000 کم چلڈرن دی دا با ویکسینیٹ کی گی.
دے دے کمپین دے پارا ویکسینو ورت شلو یعنی دے پولیو چمرا عملہ مقرر شوی دا
دے بی چو طرف نا ہم دا شوی دا سی بی ویز ہم دی نان سی بی ویز ہم دی کم زے کی چے ال تک ایک سے لگران وی کم زے کی لگا سیکیورٹی بارا کی کم ایریاز ویل ڈیفائنڈ دی نو ال تک منگا کمیونٹی بیس ولنٹیرز کم ویکسینیٹرز دی نو منگا آگا غسی دی ہو زما با دے خلکو تا ہم دا ریکویسٹی چی ماشومانا جسو مزیاد لب ویکسینیٹ شی نو دا زنگ نٹو
وزیرستان
بالکل پولیو فری دی دا زنگ دا پار یو غٹ اچیومنٹ دے دا ساس کی چی دی دا معصوم چی دی دا ټول عمر دا معذورینا بچ گئی
پسولی وزیرستان سے چکلا ہاں دا عملہ گرزی دے دوی دے حفاظت دے پارا سرکار سے قدمونا پورتا کوی
چی کم ٹیم زینو دا غسر خامخا یو سیکیورٹی دا پارا قبائلو کی لیویز آفیشل یا آرمی آفیشل ہو دل تک کی ساؤت وزیرستان کے رنگ ٹیموں نے چکم دے ڈیر پخت ہو کا کار کئی افوی ہوئی چیز رنگ تا سیکیورٹی زکم مرا کے وے چی خلق رنگ سر کوپریٹیو دیں.
اشفاق احمد خان دا ہن زیادہ کھڑا چی دروان کمپین علاوہ پداغا اوالے سر آئندہ چی کم کمپینونا کیجی آغا با ہن پدغی رنگ پا منظم انداز سر سر تر سوال شی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو
په ننګرهار کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شو. د روغتیا چارواکو ویلي په کمپاین کې به په ختیځ زون کې 1 میلیون هغو ماشومانو ته د واکسینو 2 څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. له جلال آباده د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل یو ماشوم ته د 2 څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې په دې کمپاین کې به د افغانستان په ختیځ کې تر 1 میلیون پورې هغو ماشومانو ته د ویکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي.
دغه درې ورځنی کمپاین په جریان کې په ټوله ختیځه حوزه کې د 1 میلیون په شاوخوا کې هغه ماشومان چې عمرونه د 50 کلو نه ختی هغوی به واکسین کوو او کور په کور به ګرځو. خو بیا هم زه په ټولو والدینو باندې غږ کوم چې د دغه کمپاین په جریان کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې د دوی ماشومانو ته 2 قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د کوچیانو ریاست مشر اولګل جلال احمدزی وایي چې د ویکسینو په تطبیق کې به ټول کوچیان د رضاکارو ټیمونو سره پوره مرسته کوي.
زه له کوچیانو لاړخه لومړی عامې روغتیا ته دا ډاډ ورکوم او بیا تاسو د رسنیو له لارې نه ټول ولس ته دا ډاډ ورکوم چې کوچیان په دغه کمپاین کې تر هر چا ځان وړاندې بولي. په ټولو مشرانو علماو کوچی خویندو او ورونو باندې غږ کوم چې د عامې روغتیا سره لکه څنګه چې لاس یو کړی ده همدغه رقم لاس یو کړي تر څو هر ماشوم ته د 2 څاڅکي واکسین په اسانه ورسیږي.
یوه میرمن چې خپل ماشومان د واکسینو تطبیق ته راوستي وو په نورو میرمنو هم غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
آریانا کوڅې نه راغلي دغه ماشومان واکسین کوي. دوی نه ډېر خوشاله دوم د ماشومان هر میاشت پوښتنه کېږي واکسین کېږي. هیله لرم که نور ښځې مراشي دغلته ماشومان واکسین کړي ماشوم روغتیا ته ښه دی.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې کمپین کې به د ننګرهار د هسکې مینې په چیروآګام نازیانو او اچین ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې سباندې 15,000 ماشومان د بدامنیو له امله د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي د کاټلنګ تحصیل د میایسا او بایزو خرکی کلو ترڅنګ په یو شمېر نورو سیمو کې د لشمینیا یا سالدانې ناروغي خپره شوې ده. خو دا چارواکي زیاتوي چې له یادې ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او درملنې چارې پیل کړې دي. د چارواکو په خبره د تېرو جمعې ورځې پورې د سیمې 212 کسان له لشمینیا څخه اغېزمن شوي ول. منور شاه تفصیل راکوي.
د مردان د کاټلنګ تحصیل د یو شمېر کلو اوبولس وایي چې په سیمه کې یې د لشمینیا او یا سالدانې ناروغي خوره شوې چې تر اوسه یې په لسګونو کسان متاثره کړي دي. د مردان د بابوزو سیمې فضل مجید وایي چې د ناروغۍ تر ټولو زیاتې ښځې او جنکۍ متاثره کړي دي. د بابوزو سره نږدې د میا عیسا کلی حضرت محمد وای چې دا ناروغي هر کال د ګرمیانو په موسم کې راځي او زیاتوي چې دغه ناروغي ورلا یو رشتہ دار هم متاثره کړی دی. د یاد سیمې د یو بل کلی بایزو خرکی ناظم افتخار مشوانی وایي چې سو میاشتې مخکې د مردان د ډیپټی کمشنر په هدایاتو یې په کلی کې د ماشو ضد سپرے کړی و، نو ځکه په کلی کې یې دومره خلک نه دی اغیزمن کړي. خو د په خبره اوس هم یو شمېر خلک د دې ناروغۍ سره مخ دي.
15-20 کیسونه ورسې وخت په وخت ما د نظر تیر شوی دي. د دې به میاشت یو نیمه دوه درې میاشتې به ما زمانه کې دي. یو خو دلته اوبه صفه نه دي، د چینو اوبه دي او ماحول لنډې رسۍ نه ده. خواته ګیر چاپېره په علاقه کې کرش مشینان دي. د نن نه شپږ اته میاشتې مخکې مونږ ته د هولډین ډی سي طرف نه حکم شو چې تاسو د خپل کار یو ویلج کونسل کې سپرے وکړئ. جی د ماشو خلاف چې څومره درې کې د ماشو مختلف ماشو کې د هغې سپرېګانې مو پر خپلو کلو کې بالکل کړې دي. جی
د مردان د صحت څانګې مشر ډاکټر فضل خالق وایي چې په یادو کلو کې یې د میډیکل کیمپونو ترڅنګ د ماشو دوایانې هم سپری کړي او اوس یې د آگاهۍ مهم پیل کړی دی.
چونکې دا قسم راغلو نو اوس د دین او زیات دغه سره فوکس په دغه باندې دی چې دا به زمونږ درې ده وي پریونشن هغه سره آگاهي ډېر زیاته ضروري ده او پلس چې کوم دی تر چې کوم دی هغه ټریټمنټ سره.
د ډاکټر فضل خالق په خبره تر دا مهال د یادې ناروغۍ نه 238 کسان اغیزمن شوي دي چې زیاتره پکې خزی او جنکی دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د احتساب اداروي د فاټا سیکرټریټ د صحت څانګې په پولیو ضد پروګرام کې د درغلیو تحقیقات کوي. د یادې ادارې په خبره دا پریکړه د پولیو ضد پروګرام په اړه د شکایتونو ترلاسه کولو وروسته کړې. مجید بابر رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي چې د تیر جمعې په ورځ د یادې ادارې د ډایرکټر فرمان الله جان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د فاټا سیکرټریټ د صحت د ادارې د پولیو په څانګه کې د مالی درغلو پر ضد یې پلټنو کولو پریکړه کړې ده. تیر ماښام د یادې ادارې د مطبوعاتو د څانګې ډیپټي ډایرکټر میا وقار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تحقیقاتو په اړه وویل.
کمپلینٹس ہوں مختلف پروجیکٹس دی دی ہیلتھ نو کہ پولیو ہوم یو پروجیکٹ نو اگے کہ نے خیبر پختونخوا کاگنیزنس واخستو مسر کمپلینٹ او پاگی باندې سی وی وشوا دو میاشتو نه پس دا کم کمپلینٹ او دا انکوائری تا لاړو او امید لرم کال نیم کې کفرس کو پدې کې صدا سی ایلیمنٹس وی نو هغه عدالت ته زی او بقاعده گرفتارې هم پکی.
بلخوا په فاټا سیکرټریټ کې د صحت د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر جواد حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې پلټونو کې د احتساب ادارې سره پوره پوره مرسته کوي. د ډاکټر حبیب نه مو پختل چې دا پلټنې په مشخصه توګه د څه پاړه دي. نو هغه وویل
موږ ته لا ډیټیل نه دی راځي خو سم چې موږ اوس وره دل نو هغه پرابلی سچ تر څو د پولیو س پی سی 1 زو دا 2012 13 او 13 14 دغه څه په نظر دوه درې کار ای کی بس مشرو بشوی یا بس ای کی څه پورا کار نه شوی تو فیچر لاس نه دی انټیمیشن نو زله خبر چې دا اوس موږ دغه واقعي دغه کیس واره کې.
ډاکټر جواد حبیب خان وایي چې دا ډومبې زل لې چې په فاټا سیکرټریټ کې د صحت د سانګې پر ضد پلټنې کیږي. خو زه ته وی چې د احتساب ادارې سره به هر ډول مرستي کوي چې دغه پلټنې منطقي انجام ته ورسی او ځموارو ته سزا ملاو شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د قبالی زدکون کې سازمان پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې دوی لپاره د ایټا په نوم ازموینې بیرته بحال او په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلي چارې اسانه کړي. د زدکونکو په خپلو خبرو کې په قبالی سیمو کې د روغتیا ناکافي اسانتیاو مسله هم راپورته کړه. منور شاه تفصیل راکوي.
د قبایلی زده کوونکو ټولنې فاټا سټوډنټ فیډریشن پرون په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د تعلیم یافته ځوانانو لپاره د ایټا ټیسټ نظام بیا بحال کړي او د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د زر تر زره د روغتیايي سټاف د کمی ستونزه هواره کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر عیسا خان اورگزی وویل
موږ ټول ناول خو د ایټا ټیسټ کوم پاډه سیکریټ ولا ختم کړي واغه ول سره مو په هیلت کې کوم سره داغه ول سره ایټا ټیسټ ټول کې پی کې ولا وشول واغه سره پیسې شته پاډه سیکریټ ولا وې سره مو سره پیسې نشته د ایجوکیشن ډایرکټر وې سره مو پیسې واغه ته لیټر کړه گورنر ته گورنر وې سره مو سره پیسې نشته نو موږ وې سره پاټه هدا سہالات الته نو سکول شته نه کالج ته نو
د یاد تنظیم جنرال سیکرټر سید الله قبایلی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال په بیلابیلو پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو د ځوانانو مختص سیټونه ضایع شوي دي
او دا بل ریزرو سیټونه د مختلف علاقام به زموږ یونیورسيټي دلنو نفاډس نیفیډیشن د فاډس سیکرټر د افسرانو د هغه لیټري تاخير سره وکړي ال د پینوستو کې میټرم ایگزام سٹارټ وینه تقریبا 50-60-70 طلبه وجګم د هغه کیریری تباکو د هغه وخت ضایع.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو بل غړي جاوید مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د روغتیا عمله خپل حاضری نه یقیني کوي او روغتونونه خالی پراته دي. د وویل په کار د فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د عملی کمی پوره کړي او اغلته کې د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي.
ټول ټیکنیشنز دي او په ټول فاټا کې یو سینیئر ګاینیکولوژیست ډاکټر نشته هلته کې یو سینیئر داسې ټرشری کیر هسپتال نشته چې موږ علاج ورکړو په خبرته راځو.
په خبري غونډه کې د غزده کوونکو دړکه ورکړه چې که غوښتنې یې پوره نشي نو دوی به بیا د احتجاج لار خپل کړي.
خزي د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د تیرې جمعې په ورځ یو کس نیولی چې غوښتل یې خپل لور او درې نورې ماشومانې جنکۍ خرڅ کړي. د پولیسو په خبره په دغه تورې 15 کسان نیولي دي او د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د ډیر اسماعیل خان د پولیسو چارواکي وایي چې په سیمه کې یو داسې ډله نیولې چې کم عمر جنکۍ خرڅولې. د پهاړی پورا تانی ایس ایچ او شاه جهان تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډله یې د تیرې جمعې په ورځ نیولې ده او زیاتوي موږ ته د تیرې جمعې په شپه اطلاع ملاو سوه چې له بنو یو کس راغلی دی او له ځان سره یې څلور نابالغ نجونه د خرڅولو په نیت راوړي دي. نو بیا موږ چاپه ووهله او هغه لور جنکی او 15 کسان مو له یو کور گرفتار کړل. د شاه جهان په خبرانی ولې شوی کس په ابتدایي پلټونو کې داوا کړی و چې سلور واړه د هغه خپل لونه دي. خو د ګل پورس په عدالت کې د بیان ورکولو پر مهال ثابت شو چې په دغه کې یو د نیول شوی کس لور و او نورې د بل چا لونه وي.
عدالت می پیښ کړه.
عدالت مو وړاندې کړل او د یو سلو څلور شپې ته د فیلاندې بیان ورکو. عدالت د غنجون خپل مور پلار ته حواله کړي. په دغه کې یو د ملزم سادولا لور و او نورې د بلچا لونه وي.
شاه جهان وایي چې دغه کې د یوې چې عمر یې 14 کال وو سودا په 2,00,000 او د بلې چې عمر یې 14 کال وو په 2,13,000 شوی و. د ده په خبره عدالت ته د وینا پر مهال د جینکو مور پلار ویلي دي چې هغوی غریب خلک دي او ملزم سادولا د هغوی لونه په خپل کور کې د نوکرۍ ورکولو په نیت د دوی نه راوستې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شید.
اودونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
نن د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په یو ناصافي سفر کابل ته رسیدلی چې د جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. دا سفر چې د امنیتي عواملو له وجې له وړاندې نه و اعلان شوی، په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن د افغانستان د 14 کلنې جګړې د خاتمې لپاره نوې وسیلې په کار اچوي. د پاکستان د سینټ لپاره صادق سنجرانی چیئرمین او سمی مانډوی والا ډیپټی چیئرمین ټاکل شوی دی. صادق سنجرانی د پیپلز ګوند تحریک انصاف ایم کیو ایم او له بلوچستان صوبې څخه منتخب او آزادو سینټرانو متفقه امیدوار وو. نوموړي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو متفقه امیدوار راجا ظفر الحق ته ماتې ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي هیواد به له ایران سره تجارت سیوا کولو لپاره لا نورې حاصل کوي. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د ملاقات په وخت کړي. په دغه موقع ښاغلی عباسی ویل په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پوره امن افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. د خیبر پختونخوا احتساب ادارې فیصله کړې ده چې فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمې پولیو اوسانګه کې د ممکنه مالی درغلیو تحقیقات وکوي. د احتساب اداره وایي د فاټا پولیو اوسانګې په اړه ورته شکایتونه ورغلي. بلخوا فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمه وایي له نیب سره به هر ډول تعاون کوي. امریکا خبرداری ورکړی ک شام حکومت ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوی د فرزنې ډزبندۍ مبینه سرغړونو ته دوام ورکړ. نو واشنگټن په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی هیواد په هغه اقدام سخت غوسه دی چې د پوینا په کې داسې اخکاری روس په برتانیا کې خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپل ته زهر ورکړی دی.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی درته ورو. پاکستان ډان رسپانې د هغه هیواد د سینټ د چیرمین او مرستیال چیرمین د پرونیو ټاکنو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یاغي ډلې غړي بریالي شول چې حملیادي صوبې څخه په آزاد حیثیت کې منتخب شوی سینیټر صادق سنجرانی د ایوان مشر جوړ کړي. د هیواد اکثره خلک او شنونکي وایي د اول ځل لپاره له بلوچستان څخه د سینټ د مشر جوړېدل په ټوله کې د جمهوریت ګټه ده، خو لیکنه وایي دا به وخت ثابته کړي چې همداسې ده او کنه. لیکنه کاږي د اوس لپاره دا ویلی شو چې د سینټ په انتخاباتو کې د سیاسي ائتلافونو په جوړولو سره پټو غیر جمهوریت قوتونو خپل زور وخایو. په بلوچستان صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند ځینو غړو د خپلې پاټۍ ضد تګ او د سینټ د پرونیو ټاکنو غیر متوقع پایلې د هیواد د جمهوریت لپاره ښه خبرې نه دي، خو لیکنه وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپلې حکومتي دوره کې سینټ ته ډیر ارزښت ورنه کړ او وزیرانو یې هم لازمه ونه ګڼله چې دغه ایوان په غونډو کې ګډون وکړي. لیکنه زیاتوي د سینټ د چیرمین ټاکنې لپاره پیپلز ګوند او نهم تحریک انصاف د بری دعوی کول شي، ځکه چې نوې منتخب شوی چیرمین له دغو دوو ګوندونو څخه نه دی. بلخوال اسلام آباد په اردو ژبه خبریدونکې ورسپانې اکسپرس په خپلې ادارې کې د اتوار په ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د یو کس لخوا د پاکستان پر پخواني وزیر اعظم نواز شریف د سپلای د ګزار موضوع راغستې. لیکنه وایي له تیرې څمودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې د عدم برداشت عنصر ډیر غالب شوی او که مخه ونه نیول شي نو کیسه به نور هم پسې خراب شي. د لیکنې تر مخه د پاکستان د ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو د لاهور د دغه پیښې غندنه کړې. د پاکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دی پر دغه پیښه سخت خواشینه دی او باید په هیواد کې د عدم برداشت د ورته رویو د مخنیوي لپاره جدي کار وشي. خو لیکنه وایي اوس یو څوک د سیاسي مشرانو د سپکاوي جرأت ځکه کولی شي چې خپل سیاستوال په ولسي غونډو کې په یو بل پسې بدرد وایي. لیکنه زیاتوي د سیاسي مشرانو فریضه جوړیږي چې نه یوازې خپل اصلاح بلکې د خپلو پلویانو هم صحیح سیاسي تربیه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگټن پوسټ ورسپانې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې خپل جنگي تګلارې ته بیا کتنو کوي او د هغې ګټې او اهداف امریکایي ولسو همداراز نړیوالو ته روښانه کړي. بلخو د بخښنې نړیوال سازمان د ایران په یوه زندان کې د هغه هیواد له دوو تنو بندي ښځینه فعالانو سره د ناسم چلند په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د ګل پر ورځ په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د لیکنې تر مخه د امریکا دا جګړه د هغه هیواد د تاریخ تر ټولو اوږده هغه ده او حکومت باید دې ته وخت په وخت بیا کتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا جګړه چې ښایي د نړۍ یو له ټولو اوږده جګړه ترې جوړه شي له هغو جنګونو څلور چنده زیاته غټه ده چې امریکا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال کړي وو. لیکنه کاږي امریکا په افغانستان کې یو داسې جنگ ته ودانګل چې په ګاونډ کې پاکستان چې امریکا ملګری هیواد ورته ویل په افغانستان کې د امریکا ضد پالیسي خپله کړه. د لیکنې تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ وکړ. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په جګړه کې شاوخوا یو ټریلیون ډالر مصرف کړي او د 2200 امریکایانو قربانۍ ورکړې دي. د امریکایي ادارې لپاره به ښه وي چې په دغه جګړه کې خپلې ګټې او اهداف روښانه کړي. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په ایران کې د بشري حقوقو له دوو تنو بندي شویو ښځینه فعالانو سره د ناسم چلن موضوع راخسته. د فعالانو د ایرانی ښځو د حقوقو لپاره او په ایران کې د مرګ سزا پر خلاف غږ پورته کاوه. دا دوه ښځې چې یوه ګلرخ ابراهیمی او بله اتینا دایمی نومیږي تهران ته نږدې د هورامین نومي خارګوټي په یوه زندان کې ساتل شوې دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخنې نړیوال سازمان یو مشر فیلیپ لوتر ویلي دوی په شهر رې زندان کې له دغو مېرمنو سره د ناسم چلن رپورټونو زخت زیات اندېښمن کړي دي. نوموړي زیاته کړې اول خو دوی باید بندي نه وي، خو دې مېرمنو په بندي حالت کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړل چې په بدل کې ایراني مقاماتو له هغوی سره غیر انساني سلوک راواخیست. لیکنه زیاتوي د فعالانو ته په اونۍ کې یوازې یو وار اجازه ورکول کیږي چې خپل کورنیو سره ټلیفوني خبرې وکړي، هغه هم د زندان دی و نارینه ساتونکو په موجوده کې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د برتانیا وزیر اعظم تریزا مے ویلی شواهد خی چې ډیر احتمال شته روسیا په برتانیا کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس په مسمومیدو کې لاس ولري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ناوخته د برتانیا پارلمان ته په وینا کې دا خبره وکړه. کرملین پر دغه پیښه کې د مسکو د لاس لرلو تورونه رد کړي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم ویلي یا د روسیې دولت شپږشپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه د لور یولیا سکریپل په مسمومولو کې لاس لري او یا یې اجازه ورکړې چې د نووي چاک په نوم کیمیاوي زهر د نورو کسانو لاس ته ولویږي. دغه د پوځي درجې کیمیاوي زهر د سړې جګړې په وروستیو کې په پخواني شوروي اتحاد کې استحصال سول. تریزا مې د دوشنبه په ورځ د برېټانیا پارلمان ته په وینا کې وویل داسې شواهد شته چې په دې پیښه کې د روسیې د ښکېلتیا ډېر احتمال په ګوته کوي. هغې زیاته کړه په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار سوی څو په دې اړه وضاحت ورکړي چې څنګه دغه زهر د پخواني جاسوس پر وړاندې کارول شوی دی. تریزا مې وویل
We must now stand ready to take much more.
دا وی موږ اوس باید آماده اوسو چې لا ډیر پراخ کمونه واخلو. موږ به د چاشمې پر ورځ د روسیې دولت له لوري جواب په جزئیات وارزو. که جواب د قناعت وړ نه وو دا نتیجه اخلو چې دا اقدام به د روسیې له لوري د برېټانیا پر وړاندې په غیر قانوني ډول ځواک کارول وګڼو. تریزا مې چې د برېټانیا د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل په خپل خاوره کې به په دې ډول اقداماتو سره د بې ګناه وګړو وژنه ونه زغمي. چارواکي وایي سرګی او یولیا سکریپل دواړه د مارچ پر څلورمه نیټه د یو پلورنځي مخته په بیهوشۍ حالت کې وموندل شول او اوس په ناوړه او ثابت روغتیایي حالت کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د تریزا مې دغه څرګندونې غندلې او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې دا تورونه بې اساسه او سیاسي پارونه وبلله. د روسیې دولتي خبري اژانس ایتارتاس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ماریا زاخاروف له قوله ویلي چې وایي دا څرګندونې تر ډیره د بریتانیا په پارلمان کې د دې په وینا د سرکس نندارې ته ورته دي. د می تر ورستیو څرګندونو د مخه هم کرملین په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی وو. د تریزا می تر څرګندونو یوازې څو ساعته وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې د بریتانیا چارواکي باید د روسیې تر تورنولو د مخه لمړی په دقیقه توګه ومومي چې په سالیسبوري ښار کې څه پیښ شوي دي. سرګی سکریپل د روسیې د پوځي استخباراتو یو متقاعد ډګروال دی او په 2018 کال کې د مسکو د یوې پوځي محکمې لخوا تورن سو چې د دغه هیواد پټ معلومات یې د بریتانیا استخباراتو ته انتقال کړي دي. د یو له هغو څلورو بندیانو څخه و چې په 2010 کال کې د لس روسي جاسوسانو په بدل کې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا نیول شوي ول له بنده خوشي سو او له هغه وروسته په بریتانیا کې اوسېده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو په دغه هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال کم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان مشال لړیو ته وویل د تاشکند په غونډه کې نه افغان حکومت او نه هم ازبک چارواکو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې. بیا هم د فریبا ظاهر رپورټ اورو.
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نشته. دغه نړیواله غونډه د مارچ په 16مه او 18مه نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتان بلل شوي دي او ټاکل شوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي. دوی وایي په دې غونډه کې له دې کبله چې له بېلابېلو هېوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیې کې وویل چې ډېر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د دې غونډې لومړۍ ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي. د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي نور د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیې، چین، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه، بریتانیا، جرمني، امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او ازبکستان 180 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودې سره بیلوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې سوي دي او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکې راغلی دی. حکمت خلیل کرزی زیاته کړه چې د اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړین دي.
زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو.
د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي ځکه تېره اونۍ یې په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. تمه کېږي د تاشکند غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي، هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح شوی خو د طالبانو له لوري نه ده منل شوی او همداسې بې نتیجې پاتې شوی ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د دفاعي چارو پوهان په تیره یو اونۍ کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزوري مدیریت یادوي. دوی وایي رپورټونه ښیي چې د جګړې په ډګر کې هر ورځ تر څلوېښتو پورې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د دفاعي چارو پوهان وایي که چېرې وضعیت همداسې مخته ولاړ شي راتلونکي کال به له ستونزو ډک وي. اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرېدو د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي دوی ته د رسیدلو راپورونو پر اساس هر ورځ سلويختو افغان سرتیرو ته د جګړې په ډګرونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د مخالفینو په ډلهیزو حملو کې تلفات اوړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي غلام سخي مشواني د دوشنبه په ورځ وویل د جګړې په ډګر کې له ترهګرو سره د افغان ځواکونو مقاومت دستاینې ورده خو ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید طرح جوړ شي.
بعضې وخت د سیم راځي چې د 2300 امنیت په شهادت رسي چې مثال یې د کابل ویلی شم او په بعضې ولایتونو کې د 30 مقالات شته دی او دا شوي دي ځکه چې دښمن په هر ځای کې دی په دې شوی دی او هغې غواړي چې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونه په لاره کې دي.
د ولسی جرګې د استازو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې تر ټولو ډیر تلفات په فراه او فاریاب ولایتونو کې درلودل چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د سلیرې شو سرتیرو د وژل کېدلو ادعا شوې وه. یا د پیخا د بالابلوک ولسوالۍ په کنکس سیمه کې رامنځته شوې چې د افغانستان دفاع وزارت وایان دولت وزیري په کې د 1300 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو خبره داسې محل کېږي چې د امریکایي استخباراتي او اطلاعاتي ادارو 2013 میلادي کال امنیتي پلوه تر ټولو ستونزمن کال یاد کړی، کوم چې د کارپوهانو پر وینا افغان ځواکونو ته به د ازموینې کال وي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش وویل په تیره یوه اونۍ کې په فراه او کندوز کې 18 امنیتي سرتیري وژل شوي، خو په وینا یې چې تر دې ډیر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي.
باید
د دفاع لپاره باید قربانی ورکړل شي. موږ په تیره اونۍ کې په فراه او کندوز کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شاهدانو، خو موږ په مقابل کې وسلوالو مخالفانو ته له 200 ډیر تلفات اړولي دي. موږ په ټولو هغو برخو کې عملیات کوو چې تروریستان فعالیت لري، او د افغان ځواکونو د تلفاتو کمښت زموږ د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد د پولیسو او ملي اردو ترمنځ د همغږۍ نشتون، استخباراتي او کشفي کمزورتیا، د جګړې ناسم مدیریت، او د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ په هیواد کې د تلفاتو د ډېرېدو لامل یادوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د ښه کېدو ترڅنګ د جګړې د مشرۍ لپاره باید تجربه لرونکي کسان ونیول شي، او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې همغږي رامنځته شي، کنه افغان دولت به د ډیرو سرتیرو د تلفاتو شاهد وی.
دا مشال ریډیو دا.
امریکا پر استاو کې اعلان وکړ چې د پاکستان او طالبانو د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکوونکي کس ته به ملیونونه ډالر انعام ورکوي. امریکا وایي نوموړي په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې په پلان کې د لاس درلودلو ترڅنګ د پاکستان درنه پکړو بریدونو کې سلګونه کسان وژلي دي. پر دې موضوع د نیوز ویک مجلې د لیکنې مهم ټکی درورو. د نیوز ویک مجلې لیکنه وایي امریکا د پاکستان د یو جهادي مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو ورکولو کس لپاره د 15 میلیونه ډالر انعام اعلان کړی دی. امریکا ویلي نوموړي په نیویارک ښار کې د یوې بمی چاودنې د پلان په جوړولو کې لاس درلود. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ وویل د داسې استخباراتي معلوماتو په لټه کې دي چې د پاکستاني طالبانو دغه مشر ملا فضل الله ته په رسیدو کې د دوی مرسته وکړي. لیکنه وایي نوموړي د پاکستان پر خاوره د شوو هغو حملو ذمواري هم منلې چې پکې د هغه هیواد سلګونه عام وګړي وژل شوي دي. له دې بریدونو څخه د پېښور پر آرمی پبلک سکول د 2014 کال هغه یاد شوی چې تر 100 زیات ماشومان پکې ووژل شول. د ملا فضل الله په اړه دا هم ویل کېږي چې په 2012 کال کې په سوات کې د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزی چې نوموړي وروسته د سولې نوبل جایزه وګټله د وژلو هڅه هم کړې وه. هغه د 2004 او 2009 کلونو پورې موده کې په سوات کې د ملا رادیو په نوم یو اف ام رادیو چلاوه، او له دغه لارې د سیمې خلک له ځان سره ملګري کول. په لیکنه کې د برتانوي رسنیو د رپورټونو په حواله ویل شوي فضل الله یو وخت د کرکټ لوبې سخت مینوال و، خو د سیمې د یوه سخدریز ملا صوفي محمد خبرې واورېدې او افراطي شو. د فضل الله یو نږدې خپلوان په 2014 کال کې برتانوي ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی کوښښ وکړ چې نوموړی د سخدریزه ملایانو پر لار ولاړ نه شي، خو په دغه کار کې دوی بریالي نه شول. لیکنه کاږي فضل الله او ملګرو یې د سوات پر خلکو د خپلې خوښې اسلام منلو او عملي کولو کمپاین پیل کړ. نوموړی وروسته د پاکستاني او طالبانو لیکو ته ورغلو، د هغوی مشري په لاسو کې واخیسته. فضل الله دا مهال د سیمې یو له خطرناکو ترهګرو څخه ګڼل کېږي او له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. لیکنه زیاتوي امریکا چې په 13 جنوري میاشت کې د پاکستان او طالبانو مرستیال مشر خالد مسعود په یو ډرون برید کې وواژه، دا مهال هڅه کوي په پاکستان کې د فضل الله دهشت ته د پای ټکی کېږدي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د بی پولي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاکستان په سین صوبه کې له خبریالانو سره پر روان سلوک اندېښنې ښودلې دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي په یاد صوبه کې امنیتي ادارې هغه خبریالان خپل کار ته نه پرېږدي چې پر حساسو موضوعاتو رپورټونه جوړوي. د ادارې په ځانګړې توګه د دوو بندي شوو خبریالانو یادونه کړې او له حکومتې غوښتي چې هغوی خوشي کړي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د بی پولی خبر اعلانو نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوت بارډرز په یو خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زره دې هغه خبر اعلان خوشی کی چې د روسیو کې د سین پولیسو نیولی دي. د ادارې د مارچ په 12مه په خبرې کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کوشش ورځپاڼې خبریال رفاقت جرار او د بول ټلویزیون کامران صحیحتو لومړی په زور غیب کړل شوی وو، خو اوس پولیسو منلې چې دغه کسان دوی سره دي. د خبر اعلانو د دفاع لپاره کارکوونکي د بی پولی خبر اعلانو نړیوالې ټولنې همداراز ویلي چې د سند صوبې په حیدرآباد کې پولیسو پر جرار د ترګرۍ او د هند جاسوسي ادارې را سره د تړاو تورونه لګولي دي. هغه د سند په ټنډه باغو سیمه کې خبریالي کوله او د فروری په 15 تاریخ وسلوالو تښتولی وو، خو د مارچ په 2 نیټه پولیسو اعتراف وکړ چې جرار د دوی سره په ولکه کې دی. دوهم خبریال چې پولیسو نیولی دی کامران صحیحتو دی. صحیحتو د بول ټلویزیون ترڅنګ د سند ایکسپریس ورځپاڼې سره هم کار کوي. پر هغه د غلا درانه تورونه لګول شوي دي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د بی پولی خبر اعلانو نړیوالې ټولنې د دې خبر پاڼې په غبرګون کې څه نه دی ویلي. صحیحتو د فروری په 6مه وسلوالو بیولی وو. پولیسو په تکراری توګه د هغه نیول ردول، خو د فروری په 28مه د نوموړي پلار حیدرآباد عدالت کې درخواست جمع کړ. یو قاضي یا جج حکم وکړ چې پولیس دې په 3 ورځو کې کامران صحیحتو پیدا کړي. همداسې وشول. د بی پولی خبر اعلانو نړیوالې ټولنې په وینا د صحیحتو خبر اعلان ملګری وایي چې هغه یو مسلکي صحفي دی، خو بیا هم پولیسو پر هغه د غلا تور پورې کړی دی. د بی پولی خبر اعلانو نړیوالې ټولنې د ایشیا څانګې مشر ډینیل باسترډ په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د یادو خبر اعلانو نیول د پاکستان په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د صحافیانو د پراخه ځورونې برخه ده. هغه پر حکومت غږ کړی چې د تحقیقاتو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ او دا کسان خوشی کی. د یاد ادارې تر مخه تیر کال د اګست په میاشت کې د سند ایکسپریس ورځپاڼې یو بل خبریال غلام رسول برفت له دې عمله غیب کړل شوی وو چې د سند صوبې د بیلتون پالو پر تحریکونو یې راپور نه جوړول. تر دې 4 ورځې وروسته د جامشورو پریس کلب مشر بدال نوهانی هم مخپټو وسلوالو بیولی وو. د دوی د کورنۍ د غړو مظاهرو سربیره هم تر اوسه چارواکو د هغوی د غیبېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
اوریدونکو، ګلپاڼه د خیبر پختونخوا یو سندرغاړې ده او په سیمه کې د سندرو ګڼ شمېر مینهوال لري. د نوموړي شهرت ته په کتو یو شمېر کمپنیو خپل محصولات هم د هغې په نوم نومولي. په جلال آباد کې د مشال اډیو خبریال د ګلپاڼې د هنر په اړه له 3 تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. د تر رپورټ وروسته د کمال عزیز په غږ یو سندره هم اوري.
د تیرو 100 کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر ښځینه سندرغاړي راووتې او د شهرت تر بامه هم ورسېدلې. د ګلپاڼې په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راووتې په ډیر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپاڼې سندرې تر بلې هرې ښځینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کېږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سي ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سي ډي اخیستو لپاره ورته ورشي د ګلپاڼې د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنی مشال رادیو ته وویل
جزاک الله جزاک الله ته خبره جو کسې او کسر دکاندار هم ما د دکان نوم ته تلاش میږي غوس نن سبا چې کسر لپاره هو څوک هم دوم راځي کنه چې هغه ماشوم مې کې بوډا به کې غټ سره موږ ته چهار یو کا راځي اول پښتنه ده ګلپانی کوي چې ګلپانی کوم نو کسر راغلی یا نه موږ مارکیټینګ هم سره خښوي کوي نو کسر راځي ګلپانی موږ ټول ټول نه سر نور مخني
یو تن کې زلمه وای چې د ګلپانی ټولي کې سټي یا خستي اوسې په نوي کې سټ پسې راغلې ده
نو مخ اسلام دې رودا ټول سوالي اوسې زم کې موږ ګلپانی ډیره کې سټی می وړي د ګلپانه زما ډیره خوږی سندرې می دی خوږی په سندر غاړي
ګلپانه آواز د هغې د سندرو د مینوالو په ژبه ناوړي بلکې د ماشومانو په ژبه هم نن سبا گردان کوي او دا ځکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپانې د نامي او تصویر لاندې ژاولې پاپړ او ټاپیانې هم راوتي چې د ماشومانو پام یې هم وراړولې دی سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دلته راشه بس ګلپانې په بل ورم دا یې تصویر په چاپ دی خو مزه خو نشته دا کاغذونه چې را سره یې استې بیا اخواله
راک دکان لازم د ګلپانې پاپړ معلوم څنګه نه معلوم
پیښور لالی باغ بازار کې یو تن دکاندار هم وایي چې کوم ماشوم ورته ورشي د ګلپانی له نوم سره تړلي چنګم او پاپړ غواړي
عبدالله می نامه دلته لالی باغ کې می دکان دی دلته ګلپانی په نامه ببل پاپړ هر څه د ګلپانی په موجود دی دلته کوم ماشوم چې راشي وي بس یا پاپړ غواړي د ګلپانی یا ببل غواړي
دا چې په لږ وخت کې ګلپانه څنګه د شهرت مقام ته ورسېده دا پښتنه وتلې سندرغاړی کرن خان داسې ځوابوي
ګلپانه خدا مونږ منو چې هنرمند ده مشهور ده خلک پیژني او کله چې اول اول دا دغه سندرو دی هنر طرف ته راووتله په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاری ساتم او وی چې زه به دا کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکم نو دو مهنت هم ورسره ورسره شروع کړی د استادانو نه زده کړم وخت په وخت باندې لږه لږه کړی ده کم وخت چې په کار دغه نه ده کړی
ګلپانه په دغه ویل شوی سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم رایي ساره ده باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال ریڈیو دا